درنو اویدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټټوالي جوړه اندیشنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ د کابل د کتاب فستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړه. هغه وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوال پانګوالو او سوداګرو غوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعال ونډه واخلي. لبل خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرسیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعه کلتور ته د ودی ورکولو هڅې پیل کړې دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب پرندوی ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فستیوال چې پرون پرانستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنری په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې دا چاره د افغانستان لمخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د استلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا به اسناد دي. له پرون د شنبې څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی اس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته ورسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو ورسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د استلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په لسمه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس ل پرونې دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن ل امریکا څخه وېستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې ک روسیا په 500 ورځو کې ل اوکرين سره پر اوربان موافقه ونکړي پر حقوقي وادونو به سختي تعرفه ولګوي چې ل روسیې سره راکړه ورکړي کوي. ترامپ د اوکرين د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسته کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بے معنی دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکرين لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکرين ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ټرمپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړي سلسلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته باندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګیدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی د بدنیتۍ او شمو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوون کې درمل ورکړي، هغه هم پرته لدی چې ناروغان پر خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د ساه بندېدو له امله مړه شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. اوچاوی له ایران د راستنه شویو افغانانو لښ پته سلنی ډیری کورنۍ دي. له ایران راستنه شوی کډوال د پد چلند شکایت کوي.
اډیر پد وضعیت کولو د جاسوس په منو به یادول چې د اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینان بیانو کې اورته ویل شوی چې افغانان ته ډوډۍ نه ورکوي.
د ایران حکومت وایي د افغان کډوالو د ستنولو پروسه یې له ننګونو سره مخامخ ده. د افغانستان د اکثر ولسوالیو اوسیدونکو وایي له امبولانسونو بې برخې دي.
ډېر شدید حادثه کې چې بيخي د مرګ حالت ته ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال په نسبت ښه شوې ده. د دې خونو یو چارواکی دلیل وایي.
د لټون دادی چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو او افغانانو هم نغښتل چې د پاکستان د مالی نواخلي
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیې ته د جګړې د بس کولو لپاره د امریکا د ولسمشر د 500 ورځنی خبرداري جزئیات ورکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې له ایران د راستنو شویو افغانانو له شپته سلنې ډیری کورنۍ دي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی چې یوازې د جولای له لومړۍ تر 15 منټې کابو یو سلو وش پته زر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هغه چې په دې ورستیو کې له ایران خپل هیواد ته ستنې شوې وي دوی په ایران کې له نامناسب چلن سره مخامخ شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په ایران کې د سیاسي کړکیچونو زیاتېدل او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې منفي لیدلوري د دې لامل سوی چې د افغانانو دراستنیدو په شمیر کې به ساره زیاتوالی راسي او دراستنیدونکو په ترکیب کې هم بدلون راوستای دی. اوچا د جولای په 14مه د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې له ایران دراستن سویو له شپېته سلنې ډېری کورنۍ دي. په داسې حال کې چې مخکې دا راستنیدونکي ډېری یوازې مجرد نارینه و. په راپور کې زیاته سوی چې یوازې د جولای په لومړیو 15 ورځو کې شاوخوا 1,500 کسان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. د اوچا په ټکو په 2025 کال کې د ستنه سویو افغانانو ټول ټال شمیر د جولای تر 15مې پورې 1.1 میلیون کسانو ته رسیږي چې له دې ډلې 908,000 له ایران او 214,000 له پاکستان ستانه سوي دي. اوچا وایي ډیری دغه ستانه سوي په خورا زیانمنونکي حالت کې دي او په اصلي سیمو یا نویو میشت ځایونو کې د ځوان کولو لپاره بیړنی بشری ملاتړ تارتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر خبرداري ورکړی چې دا راستنیدونکو لوړان دي پر ځنګالو کوربه ټولنو فشار راوستای، سیمه ایز خدمات او بازارونه یې لستونزو سره مخ کړي او محدودو سرچینو ته د لاسرسي پاړه د ټولنیزو کړکیچونو خطرونه یې زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې له ایران راستنې سوي وایي په هغه هیواد کې له نامناسب چلند سره مخ سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له خپل کورنۍ سره له ایران راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډېر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې به یادول چې داسو اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینې نن بیانو کې او ورته ویل شوي چې افغانانو ته به ډوډۍ نه ورکوي، همداسې دغه ځینې دوکانونو ته ویل شوي چې وشو پې نه خرڅوي، حتی چې ولس هم ته کرکه کوله، حتی په اردوګاو کې دومره غټه بېزتي چې ګزار کنزل یا هغه بدې ردي. نو زه خپله د ثانی شاهد یم، نو دوی دومره کورونو والا دغه فامیلي دومره ځورولي دي، ډېر انتهایي ځورولي دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د جولای په 9 ویلی و هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان ستانه سوي د سختو او لسپکوي ډاک شرایطو لزغملو وروسته خالی لاس او په ناهیلي روحي افغانستان ته رسیدلي او د نیونو پر مهال له خپلو کورنیو جلا سوي، نغدي پیسې او وسایل لوټ سوي او په بندخونو کې له ناسم چلان سره مخ سوي و. یو این ایچ سی آر زیاته کړی چې دوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، د حفظ وسایل او د کورنیو د بیا یو ځای کېدو پروګرامونو د ملاتړ لپاره نغدي مرستې ویشي، خو خبرداری ورکړی چې د نړیوالې ټولنې له بیړنۍ مرستې پرته سلګونه زره راستنېدونکي ممکن بې ملاتړه پاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری استازي عرفات جمال د جولای په 11 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې روان میلادي کال له 1.6 میلیون ډیر افغانان له پاکستانه او ایرانه راستنه سوي چې د نوموړي په خبره له دې ډلې 1.3 میلیون له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي.
د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید مالک حسینی پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د تابعیت ستونزو ته په اشاره وویل ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو نه لرلو له امله د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ل ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې د هیوا ته د کار په لټه تللی او خو تازه له هیوا ده جبري ریپورت شو. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستان شوی کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو لامل څو ساتل پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ما ته ویل چې تذکره دې چرته ده، ما ورته ویل چې هغه می په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللم. بیا یې زما د خروجی پانه ولید چې ایران را ترا کړی و او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتل چې تذکری نه لرلې، ډيري پښتنې ترې وکړي چې د کوم ځای است او دوه درې ساعت یې سر کړو. یو شمیر نور افغان کډوال چې لتیرو شلو کلون رئیس په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه په ایران کې پیدا شوی په دیاړه ذاتی راډیو ته وویل دی وای څلور اولادونه مې تذکيري نه لري، دوی په ایران کې پیدا شوی دي، اوس کوم افغانستان ته زو په پوله لستونځو سره مخ کیږو، هیڅ څوک نه غواړي چې اولادونه ترې جلا شي. زه لدی اړه ډیر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. یو شمیر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې لامنیتي اړخخه اقدام دی، خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رسیدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسیدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو ترڅنګ د سرپنا، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تروسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوی. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول زیاته شوې. تیر جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاري او سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایران څخه 450,000 ډیر افغانان رسانه شوي. د سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډیری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په بولو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم د ستونزو تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
پلوپل گزوان هستیم. خیلی کلامه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه خبرګونی ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینې دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت بد و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس من خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه مثالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موږ د امبولانس په برخه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. امبولانس ته هیڅ لاسرسی نه لرو. گرزوان کې چې واز یو امبولانس دی هغه هیڅ تر ناروغان رسیدي. زما مېرمن چې امیدوار او کله چې درد پر راغې مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو، امبولانس خو لري او نه وو. بیا موږ کلی یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړي، روغتیایي مرکز ته بيوله چې په لاره کې دوه خبرګونی ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې تری ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو کاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزېګو، خو د ډيري ویني ځای کې دوه وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړ شو. خودا کیسی یوازې د افغانستان شمال ویدیز نه، بلکې بیلا بیرونو روزونو نو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو خیبر خان بیا وایي چې د حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلای. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر شدید څه کې چې بيخي د مرګ حالت له ورسې هم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوو، کلینیک ته ورو. په لمه د شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو، لړما ولسوالۍ ته مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو د اکسیجن ته د ضرورت چې دا په امبولانس کې انتقال کو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزی مرکز ته وی شو پدې کې. حتی خپل شخصي موټر کې می مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لپاره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی. کله زمونږ بیماران دغه شي موند په شخصي موټرونو کې د اسادابات او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو لړل بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک ته امبولانس د نشټوالي او بې وسلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دای سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده. نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په هغې کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
ښار او تا نږدې ولسوالی ایز د پرتلې وړ نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. ده د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډېره سخته ده. ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا پر اساس کړی چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري راکړه ورکړه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوي چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوي وي. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوي، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادر بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 900 اتیا میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80 تر 90 سلنه کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوه، خو په خبرې لا هم له زینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوي یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله ویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سره کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سره کال ستونزې لږ زر کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډیره مهمه ده چې د پتورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځکه دا د توقف سره میو خرافيږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی چې دا غي مین وجه ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندې خنورو صدا سند درواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکو کولای شي د جولای تر 1.5 پوري د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغه وروسته به موټر چلوونکو او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمی وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل لستونزو سره ملي وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسه تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو لامل لارې تړل شوی چې د دواړو لوري او سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخ کړي او ژمنه کړې و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي، خله دي سفر مخ کې دروان کال په فبروري میاش کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وټړل شو چې لنه وشتورزنی بند وروسته د دواړو لوريو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شو. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو لا ازادي راډیو واوري.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي ریډیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي نن نور سره په ازادي ملمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. په پایل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خوانځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوانځي نه درلودل، خوانځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیره زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و دغه کیسه کراته وکړي او خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانې وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډیره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي. زموږ ټوله استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د دې ځکه چې تاسو په وړاندې ډیر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډیره مشکلات چې موږ درلودل د شوزو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې تحصیل نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب ما راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سې خویندې هم ولې چې دی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه ته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په تعلیمو کې مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حد پورې په زابل ولایت کې همداسې مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حد نه ورکوله خپلو زنانه طبقه و ناسته چې دی لاړ سي او اکثر داسې خوندې هم موږ لرلې چې دی په پټه باندې د فامیلونو سدي مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم لې چې دی پلرون تشویقولې د غرونو د خوا د خاوند د خوا دی په خپل مکتب ویلې نو فرق لري خو ډېره کزه درته مې فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخې وي او په ډېر رنج سره بدی کولی به هم د کړې ډېر په سختي به ویلي په پټ توګه یا انداز نور تر کې بدی کارولې ته ډېر حد پورې اجازه نه و.
ستاسو ملاتړ څوک په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم ملاتړ کوي چې ذکر وکړي.
بله زما مورجانه شکر چې ژوندې ده تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایمه ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې به تاسو خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خو د تکړه وي نه وي
نه د ځان صفت به وسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پې پوه سوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه سوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوی یم چې دا د خاص شوخه علاقه څخه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوی یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوی یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخصي قبله کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالتا کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو هغه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډېرې خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دې اجازه نه لرله یا به دستي چې څنګه فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلري عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دې به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې دې اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلې نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستاب ملاتړی وو؟
بله بله او مخکې هم ویلې یادونه مې کتر نه پوره چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس زده کړې ادامه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ایرام ورکوم دوام ورکوم.
که د پختن ډیره شخصي نه وي و د مو خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه.
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وي کنه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خپل هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه بیرسته د پښتنه وکم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ملته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پر اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پورې په سیمو کې فلور ځای نه کېدي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی لپاره شرماوار خبره ده دوی لپاره یو تانهدار خبره ده دوی لپاره تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپل خوښه باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه خبر باندې خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف کوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنې د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځه لکه زابل ولایت کې
بیا د انجلۍ پلار د پیسې چې په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي انجلۍ د بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ ویچې تر ډېر حدا پوري دا غو تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي او سیند د سکورنۍ هم ساده چې بیرته دا غدنجلي کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي مثال ک تلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چې نو کراس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براس دا د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غلا دي د ډیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم کدان کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداسي و بوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات منفي تاثیر به زیات کړی هم په چینو کې باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبې قدر ته وایم کته درته وایم ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وکاسته یا زبره کته خبره ته ما باندې درلکه دغه خسته ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزه ماغه کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جامې را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه ماغه نه اخیسته دي
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویګی انجلی ولک سره خوخلی په خپل کې پنجلی پیسې وانه خلی کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موضوعګان استادی خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بټول هم د سنجونې چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیاتی واخی یو غي بهقدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانه خلې غدي قدر وي او اندس یو څه استادی او تر ډیره پوره نه ما درته ویل فاملونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس بغوت کې فرق دی انداس انسانان کې فرق دی فاملونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داس فاملونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلی ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فاملونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند شنه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر دقت ولري اش چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته شم رواجی خوړه مثال چې دوی رواج د پخیج په ودونو کې کنه مسلونو کې هوا مثال قبلی دا شوروا چې ورته وایو دا
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې چې دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس د یماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسو پسې مې کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دیش ډېر کم وي
بله خوشبختانه مور زابل ولایت چې دای ډیر شادغلري سبزیلري مثال که سبزیجات قدر توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خو لیک څه هم په نور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوي په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ ورس و مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم نیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر هغه پورې زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون فنلند توګه یا خو ډېرې خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا نت دا مثال دی سره آشنا نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر دې حده پورې ستادي، چون زما کار مخ ته زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې ډېر حد پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه، له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او نامید کېدل شکار نه دی. لمغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوري، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خوند باندې.
ګټه څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا دومره ګټم بیرته ترلاسه کوي کنه؟
بلې او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی، یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند اوس بیره راي څونه ویلې، موږ به ګټه څو چند وا، خدا چې اوس پیسې نسته دي، کاروبار اوس نسته دي، شاده دی خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو ترې هدف پور موږ ګټه نه کوو. خو بیا چون نسبه پاکستان زموږ مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم سوي دي، ګټه پکې کوو، خو تر کوم هدف پور چې باید ګټه وسی تر هدف پور نه.
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو، په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسو په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده، کولای شي دوی هم وکړي کنه؟
بله او بله او زمام ټول خويندو ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی. اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویل چې ما خپل دوه وظیفه لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفه نه لاس ورکې، دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کدی ش خیاطیان یو خیاطي وی خیاطي وی کی یا کدی کوم صنایع دستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخ وځي، یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې، چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی، خره د فروش ټول انلاین سوي دی، یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي، کولای شي د ډېر کمی سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دی کولای سی
لډر کوم څنګه شروع کی. په روسیو کې د بریا جانې پیغام او مخنجون ته چې په کورونه ست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزه لکارونه راګرځول شوې دي، تاسو روسي خبري ورته څه دي؟
ډېر مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوینده ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي، تلپاتې کوشش وکي، نه دا چې یو دم کوشش وکي او راز وکي، یعنی مطلب مې دا ده چې نا امید کېږي دي نه، هر ورځ ډېر کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي، نا امید کېدل او نه هیل کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري. کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي، هدف ته ځان ورسی، په کور پاتې کېدل او نا امید کېدل دا یوازنی لار نه ده، بلکې دا غ لار ده، هغه لار چې نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي، کدی واړه چې پرمخ تاګو کې او څه دکړې او څه لاس تر راوړي، د دې هر څه کوشش کوي، خو دایمي د کې نامه د کېدل د شیطان کار دی، دی به دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي. او هیڅ وخت هم د خپل در نامید نه سي دی باید دائم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي. یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سيداي سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کوروان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېر مننه فردا جانې، تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې، زما د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه خیر اوسې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو مخبلی